اگر زنی در بیماری بستری باشه، اصلا دکتر مرد اجازه نمیتن بره و زن اگر وجود نداشته باشه بلاهن مریض تلف میشه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوې د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی او له طالب چارواکو سره یې د بندیانو پر تبادلې خبرې کړې دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي چې امریکایي پلاوی کې د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بولر او د افغان سولې په برخه کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد شامل دي. دغه امریکایي پلاوی د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلی او د بندیانو د تبادلې ترڅنګ په دوه اړخیزو اړیکو او پانګونې خبرې کړي. وروستي راپور نه وایي چې دغه پلاوی د طالبانو د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم لیدکاته کړي. د طالبانو دولتي رسنۍ له پاکستان او ایران په یوه ورځ د نږدې 9000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي. د ملي راډیو تلویزیون د خبر لمخې د واګي په 28مه له پاکستان د سپین بولدک او تورخم په دروازو شپږ زره او شپږ سوه اته څلوېښت او له ایران د اسلام قلعه او ریخم پله د سرحدونو له لارو 2000 کسان هیواد ته ستانه شوي. د خبر لمخې د څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې په ټوله کې 1102 کورنۍ چې د غړو ټول شمیرې 8209 تنه کیږي بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د غلام خان بندر لار چې نږدې یوه نیمه میاشت د پاکستان له لوري بنده شوې وه، پرون د باروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. په خوست کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون جمعه د دې لارې د پرانستو خبر ورکړی، خو دا جزئیات یې نه دي ورکړي چې ولې پاکستان دا لاره بنده کړې وه او څرنګه بیرته پرانستل شوه. د غلام خان بندر له بندېدو وروسته په خوست او پکتیکا کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې وې. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي لک تر لګه 12 تنه پاکستانی سرتیری په یو وسلوال کمین کې وژل شوی دي. سیمه ییزو چارواکو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې وسلوالو نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د پاوز د موټرو پر کاروان برید وکړ. د دوی په وینا له برید وروسته په نخته کې 12 امنیتي سرتیری مړه او څلور نور ټپیان شوي. یو سیمه ییز چارواکي فرانس پریس ته د سرتیرو وژل تایید کړي او ویل چې بریدګرو د امنیتي ځواکونو وسلې هم ولجا کړې. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. د اسرائیل پاوز وایي په تیرو څو اونیو کې له 2.5 لک ډیر خلک د غزې له ښاره وتلي او د دې تړانګې په نورو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرائیل د پاوز عربي ژبې ویان ډګروال اوی خای ادراعي نن پر خپل اکسپان ولیکل چې د پاوز د اټکل لمخې د غزې د مرکز د 1 میلیون اوسیدونکو څلورمه برخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره له دې ښاره وتلي دي. د غزې له دې ګڼ میشتې سیمې د کورنیو وتلو وروسته له هغه پیل شول چې د اسرائیلو پاوز په دې ښار کې پوځي عملیات پیل کړل. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړ کې نن د بنګلاديش او سریلانکا لوبډلې سره مخامخ کیږي. د لوبه د ماښام په 2 بجو په ابوظبي کې په پام کې ده. نننۍ لوبه د آسیایي جام 5مه لوبه ده. افغان لوبډلې هم په دې لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبه د 4 منډو په توپیر له هانګ کانګ ګټلې ده. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی د سفر اصلي موخه د بندیانو تبادله ده. ملګري ملتونه وایي د کونړ زلزلې ډېره مرګ ژوبله ښځو او نجونو ته اړولې. یوه روغتیا پاله وایي هلته ښځینه روغتیایي کارکوونکي هم کمې وي.
دا ډېر زیات محدود و د فیمیل ډاکترانو په واقعیت سره چلته ضرورت ډېر زیات مختلف مریضان راتلل هلته.
سره میاشت وایي زلزله ځپلو ته یې 1500 خیمې وهلي او همدومره نورې هم دروي.
یعنی مجموعی افغانی سره مشغوړی چې د دوه کمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره چې مجموعی زر خیمه کیږي د زلزلہ ځپلو هوادوارو لپاره تنظیم کو.
جرمنی ته د تک په نیت سرګردان افغانان پاکستان کې یو میرمن وایي
سال شد ما اما تو دا انتظار دید.
موږ له تیرو دریو کلونو راهیسې جرمنی ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي شوي یو.
او غزه کې د اسرائیل تازه بریدونو لسګونه فلسطینیان وژلي.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې راځو د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل یو لړپوړی امریکایي پلاوی کابل تتللی او هلته له طالب چارواکو سره د بندیانو پر تبادله او یو شمیر نورو مسلو خبرې کړي. همکار می احمد شیبر د امریکایي پلاوی د سفر او له طالب چارواکو سره د لیدو کتو په اړه دا راپور چمتو کړي.
کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو د تللی پلاوی مشي د زندانیانو په چارو کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی آدم بولر کوي. له ښاغلي بولر سره په دې پلاوی کې د یو شمیر نورو امریکایانو ترڅنګ د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هم شته. دې پلاوی نن په اقتصادي چارو کې د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره او تر هغه مخکې د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره وکتل. لملا برادر سره د لیدو پاړه د طالبانو د سرچینو په استناد دواړو لوریو د افغانستان د اوسنی وضعیت سیمه ایزو موضوعاتو او نړیوالو مسایلو پاړه همدارنګه د افغانستان او امریکا ترمنځ د دواړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو پاړه خبري وکړي. له ارق څخه د خبرې شوې اعلامیې له مخې ملا عبدالغنی برادر د امریکا له پلاوي څخه وغوښتل چې د مقابلې د پالیسي پر ځای دي د دوی له دولت سره اړیکې ټینګ کړي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی دي آدم بولر ویلی دي چې د دوهې تړون د دواړو خواو لخوا په ښه توګه پلی شوی او سرغړونه نه ده شوې او هغه د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراخولو او د لا زیاتو تعاملاتو پر اړتیا ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د ښاغلي بولر په مشي امریکایي پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې له امریکایي پلاوی سره د دوی د بهرنیو چارو وزیر پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. همدارس د خبرو پر دوام ټینګار کړی او د دې خبرو یو ځانګړې موضوع د بندیانو د تبادله قضیه ده. د طالبانو په بیان کې راغلي دي چې د بندیانو دوسیو ته کتنه د دواړو خواو د اړیکو په شکه دوکې مرسته کولای شي. د طالبانو په بیان کې دا هم ویل شوی دي چې امریکایي پلاوی ویل دي چې دوی د ملتونو خپلواکۍ ته درناوی کوي او دا هیڅ نیت نه لري چې د خپل خوښ غشتنې پر افغانانو وتپی. تر اوسه پورې د واشنگتن لوري د دې امریکایي پلاوی د کابل د سفر په اړه کوم بیان نه خپور شوی. د واشنگتن په نظر محمود شاه حبیبي چې د امریکا تابعیت لري یو له مهمو امریکایانو څخه دی چې په افغانستان کې نیول شو دی خو طالبان د هغه نیولو انکار کوي او وایي چې دا کس دوی نه دی نیولی. د حبیبي کو د کورنۍ غړي ټینګار کوي چې طالبانو دا کس القاعده شبکې ته سپارلی دی. کله چې د القاعده مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې ووژل شو تر هغه وروسته محمود شاه حبیبي ونیول شو. سشکل د مارچ په شلم هم د زلمی خلیل زاد په شمول یو امریکایي پلاوی کابل ته تللی و. هغه ځلی د جورج ګیلزمن په نوم یو امریکایي چې د اتلانتا د هوایی چلند انجینیر و د طالبانو له بنده آزاد کړ. د راپورونو له مخې د سشکل د جنوري له میاشتې را پدې خوا ګیلزمن دریم امریکایي دی چې د طالبانو له بنده خوشی کیش.
لشخړو
ل اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د خزو ادارې د راپور لمخې د افغانستان په ختیځ کې له وروستیو زلزلو وروسته خزي او نجونې تر ټولو زیات زیانمنې شوې دي. یو ان وومن د جنسیت خبرداري پونم په دې او مخیز راپور کې چې پرونې خبر کړي ویلي چې په دې مرګونې زلزلہ کې د مرشو او کسانو په منځ کې 25 سلنه انجونې او مېرمنې دي. په ختیځو ولایتونو کې د 13 اگست میاشتې د 1.5 زلزلې له کبله د طالبانو د رسمي سرچینو په وینا 2200 کسان مړه او تر 4000 نور زیات ټپیان شول. یو شمیر زلزلہ ځپلې مېرمنې چې اوس مهال د دوی لپاره په جوړو شوو کمپونو او خیمو کې اوسېږي وایي چې د کورنۍ ډیر غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او لاسنیوي ته پتام دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خزو اداره یو ان وومن وای د افغانستان په ختیځه سیمه کې د ورستۍ زلزلو لامل خزي او نجونی تر ټولو ډیر زیانمن شوي. دغه ادارې د جنسیت خبرداري یا جنډر الرت په نوم په یو راپور کې چې پرون د سپتمبر په 12مه یې د جنسیت او بشر دوستانه عمل د کاري ډلې د راټولو شوو معلوماتو پر بنسټ خبر کړي، په کې راغلي په زلزله کې د ټولو مړو شویو کسانو په منځ کې 25% مېرمنې وي. دغه راز پر راپور کې راغلي چې 45% نورې مېرمنې د ټپیانو په منځ کې دي. په دې زلزله کې د طالبانو د حکومت د وروستیو شمیرو له مخې له 2200 ډېر کسان مړه شوي او تر 4000 نور ټپیان شوي. یو اینو مین ویلی د زیانمنو شویو لډلې 318 مېرمنې د کورنۍ سرپرستانی او د غراز 915 نور او مېندوار پیژندل شوی، خو په راپور کې اټکل شوی چې خای پټوله کې 2555 مېندوار مېرمنې زیانمنې شوی وي. په راپور کې راغلی چې اوس مهال په زلزله ځپلو سیمو کې معلومات او مرستو ته د ښځو لاسرسی محدود دی او د غراز ډېرې ښځې د فرهنګي محدودیتونو لامل مرستې نشي ترلاسه کولای. د اوبو راوړل، پخلی کول، د ماشومانو پالنه چې د راپور په ټکو په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو مسؤلیت دی، تر خیمو لاندې په سخته فضا کې د دوی پر فزیکي او رواني روغتیا اغیز کړي. په راپور کې خبرداري ورکول شوی چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شوو کمپونو کې د ښځو روغتیا له جدي ګواښ سره مخ ده او د دوی لپاره روغتیایي خدمتونه او د مور او ماشوم د روغتیا ساتنه محدود او کافي نه ده. یو شمیر زلزله ځپلې مېرمنې چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شوو کمپونو کې اوسېږي وایي د کورنۍ ډېرې غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د شپږو میاشتو حامله ده، د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له بېلابېلو دردونو کړېږي. په ننګرهار کې یو روغتیا پال چې په وروستیو کې د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې وړاندې کولې، ازادي راډیو ته وویل ډېرې مېرمنې له فزیکي او رواني پلوه سختې اغېزمنې شوي. نوموړي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د خزینه روغتیا پالو کمښت د زیانمنو شویو مېرمنو ستونزې لا پسې زیاتې کړې. دا
ډېر زیات محدود و، د فیمیل ډاکټرانو وقت سره چلته ضرورت ډېر زیات، مختلف مریضان راتلل، هلته زنانه پکې بعضي عملدار خزم وضعیت ډېر زیات خراب و او نور ټول داسې نفر نه و پاتې چې هغوی به داسې صدمه به یې نه وه لیدلې، او دوی هم غوښتل چې همې مردانه هم زنانه چې باید زنانه ډاکترانې وي او موږ سره همکاري وکړي او زموږ تداوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو د ستونزو په اړه خبرداری ورکړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د خزینه مرستندویانو په تګ راتګ لګیدلي محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپل راپور کې په بشر دوستانه ډلو کې د ښځو په ګډون او کورنۍ او ته د مرستو د مستقیم ویش باندې ټینګار کړی او ویلي دي په زلزله ځپلو سیمو کې د حفظ الصحې، د وسایلو، کافي طبي او رواني خدمتونو او د ښځو انجونو لپاره د خوندي ځایونو رامنځته کول بیړني لومړیتوبونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دوی په خزینه کارکونکو د محدودیتونو په زلزله ځپلو او د غراز له ایران او پاکستان ایستل شویو کسانو سره د دوی بشری مرستې اغېزمنوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې نړی نګرار، لغمان او نورستان کې د اگست په 1 زلزلې پراخ مالی او ځاني زیانونه واړول. راپور نو وایي چې د دغه زلزلې لامل د دې ولایتونو په 29 ولسوالیو کې لکتر لګه وزره کورونه ویجاړ شوي او په ټوله کې نږدې 500,000 کسان اغېزمن شوي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له کبله د قربانیانو ډېر شمیر ښځې او نجونې دي. له دغو زلزله ځپلو سره بیلابیل ټولنې او د غرض طالبانو د حکومت اړوندې ادارې مرسته کوي. په دغو ادارو کې و هم د سرې میاشتې کمیټه ده چې د سرې میاشتې د ټولنې په وینا دوی د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې نږدې 2000 زلزله ځپلو ته په یو کام کې د اوسېدو شرایط برابر کړي دي. زلزله ځپلې بیا د بیلابیل ستونزو او د مرستو د کم رسیدو یادونه کوي. د کونړ د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت وایي چې دوی په پام کې لري چې په دغه ولسوالۍ کې 1500 نور خیمه هم ودروي ترڅو نور زلزله ځپلې پکې ځای پر ځای شي. له خاغلی ثابت سره زموږ همکار اجمل تورمان دا مرکه کړي.
دغه کیم سه تقریبا 315 در کورنۍ ترڅو پکې راجستر شوی او د 1500 کورنۍ لپاره د امکانات لري. نو د 315 درس کورنۍ تقریبا مجموعي تعداد سکم 2000 کسانو ترسيږي. دغه کسانو لپاره سری میاشتې تروسه پوري یعنی ګرم غذا دوه ټیمه ای دوی لپاره برابروي او صحیح وب او صحیح خدمات تر سره وړاندې کړي. او نن دوی لپاره غیر خوراکي مواد چې هغه عبارت دي له کمپلونه او همدارنګ هایجن کیټونه هغه غیر خوراکي توکي چې انسان په وسیدلو کې ترنه استفاده کوي لکه فرشونه سو او نور وسایل سو دی هغه مرسته تر سره سره کړي ده. بل کیمپ هم په نظر کې لرو چې هغه کې به هم تقریبا موږ غواړو 1500 خیمه پغه کې هم ودرو نصب کو او خلک ورته د زلزله ځپلي ورته را انتقال سي. البته بعد تثبیت نه سي هغه ثابت سي موږ ته دا کس زلزله ځپلې ده او د هغه ساهینه ده د هغه لپاره کمیټه ټاکل سوی سي دا خلک تثبیت کې دغه کس زلزله ځپلې ساهینه راغله ده او کور او خپلوان په کې لاس ور کړی. نو هغه لپاره د 1500 خیمو یو بل کیم هم موږ جوړو او پاغه باندې کار روان دي. یعنی مجموعي افغاني سره مشغوړي سي د دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره سي مجموعي زر خیمه کیږي د زلزله ځپلو هوادوارو لپاره تنظیم کو او د هغه لپاره پاغه کې د ژوند وسایل آماده کو ترسو تر هغه وخت سي دوی لپاره کورونه جوړيږي دوی لپاره پکې د ژوند ټول وسایل آماده وي.
مخکې شمیر زلزله ځپلو شکایت درلود چې د څښاک د پاکو اوبو کمی دی او دوی په دې برخه کې ستونزو سره مخ دي. دا ستونزه تاسو تر کومه پورې تاییدوي؟
که ستونزه وي کوم ځای کې زلزله زیا سوي د مرکز او الته به ستونزه وي خو د کوم ځای کې کیمپ جوړ دی دا خو ښار ته نږدې منطقه ده په خسر په غاړه باندې جوړ دی. نو اوبه موږ د ښار نه د اوبو سپلای د ښار نه کوو او دلته ټویلونه شته دي له دې نه پاکې اوبه وړو کولرونه ورسره ګډیږي. دلته د اوبو په سرچینو باندې زیات منفي تاثیر نه معلومیږي. کېدی سي کوم ځای کې د زلزلې مرکز و البته هغه غرونو کې هلته که بعضې وړې شبکې د اوبو خرابه کړي نو امکان شته دی. اما دلته لاندې سه د ښار کې دې ساحه کې زیات تخریب نشته دی.
د برېښنا په برخه کې هم شکایتونه موجود و چې خیمې رڼا نه دي اوان د خزندو د چیچلو ګواښ سره هم خلک مخ دي او د ورځې لخوا هم تر خیمو لاندې ډېره سخته ګرمي ده. دغه ستونزه هم تاسو تاییدوي او که تاییدوي په دې برخه کې اقدامات څه دي؟
د اوس لپاره خو منګه دغه کورنۍ ته یو قسم برقونه توزیع کړل سی هغه د لمر نه چارج اخلي او د شپې پر رڼا کوي. خو دوه درې ورځو کې کېدی سي د سولر سیستم او د بیټری او د برق او د پکیو د هغه تنظیم ورته وکړو او د بل اړخ تاسو دی هغه یاد کړی سي خلک د خزندګانو د ګواښ سره مخ دي خو او تر اوسه چاته ضرر نه دی رسولې. نو موږ په نظر کې لرو سي په نږدې سو ورځو کې د ټولو خیمه دوا پاشي کو او دغه ستونزه تر اوسه پورې خو موږ د سیو پیخه نه درېدلې چې چاته ضرر رسولې. خو دې لپاره سي یو حفاظتي اقدام دی ان شاء الله مرګرو سره په فکر کړه دی کېدی سي د ټولو خیمه موږ دوا پاشي کو تر سو خلق
متضرر نسی. د کونړ د سری میاشتې مشر عبد اللطیف ثابت و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
د لازادې رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
لازادې رادیو څلور ساعته
اوریدونکو را سره وسی وړاندې درته د افغانستان نور خبرونه هم لرو. هڅه کوو چې د خپل تودې موضوع په اړه هم درته تازه جزئیات درکو. تاسو خبرې چې د امریکا یو لوړپوړی پلاوی نن شنبه کابل ته تللی. په دې پلاوی کې د زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی شامل دی او د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په دې پلاوی کې شامل دی. دوی د طالبانو له لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او دغه راز د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. که غواړئ چې دغه موضوع تفصیل واورئ زموږ ویبپاڼې ته سر ورښکاره کوئ. هلته تفصیل موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس ورزو منځني ختیځ ته په داس حال کې چې د غزه پر خار د اسرایلی پاوز هوایی حمله روان دي نن او پرون د اسرایلو په بمباریو کې لزګونه کسانو وژل شو. فلسطینی چارواکي وایي چې په مړو شوو کسانو کې ماشومان هم شامل دي. بل خو د اسرایلو پاوز وایي چې په تیرو څو ورځو کې ل 2.5 لک ډیر کسان د خوندیتوب په خاطر د غزه لخار وتلی. د غزه لخار د خلکو تېخته داسې محل روانه ده چې اسرایلی پاوز هلته تازه عملیات پیل کړی دي. تفسیر له احمد تکلاور.
د سیمهال چې اسرایل د غزه خر اوسیدونکو تل خپل مینو د وټلو خبره کړي. د غزه روختیاي چارواکي وای پر دې غنمیشتي خر د اسرایل د پوز د الوتکو په نننۍ او بمباریو کې لکتر لګه 2 کسان وژل شوی دي. د غزه الشفار وختون چې مړي او ټاپيان ورول شوی دي خبر ورکړي چې په وژل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د غزه د ملکی دفاع ادارې مخکويلې و چې اسرایلی پوز پرون د جمعې پورز په دې سیمه کې 50 کسان د عملیاتو په ترڅ کې ووژل. اسرایلو په تیرو څو ورځو کې د غزې په خار کې عملیاتو ته زور ورکړی او په دې ترڅ کې لوړ پوړیزې ودانۍ په دې تور ویجاړې کړې دي چې ګنې حماس ډلې په هغو کې کشفي وسایل ځای پر ځای کړي وو. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وای په شیخ رضوان ناحیه کې پر یو کور د تیر شپې او نن سهار په هوایي حملو کې د یوې کورنۍ لاس غړي چې یو مور او درې ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوی دي. د اسرایلو پاوز تر اوسه د دې عملیاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. په داسې حال کې چې اسرایلو پر دې خار حملو ته زور ورکړی، د مرستندوی ټولنو کارکونکو وایي د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې له غزې خاره وځي، خو ویل کېږي لا هم ډېرې کورنۍ هلته بندې پاتې دي ځکه خلک د ترانسپورتي وسایلو او په نویو کورونو کې د استوګنې لپاره مالي امکانات نه لري. د اسوسییټډ پرس راپور لمخې ځینې نورې کورنۍ ځکه له سیمې نه وځي چې په وار وار له خپلو کورونو بې ځایه شوي او نور نه غواړي چې خپلې مینې پرېږدي. دوی وایي چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. بل خو د اسرایلو پوځ ویلي چې په تیرو څو اونیو کې له 2.5 لک ډیر خلک د غزې له خاره وتلي او د دې تړنګې په نورو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرایلو د پوځ عربي ژبي ویاند ډګروال اویخای ادرایی نن پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د پوځ د اټکل لمخې د غزې د مرکز د 1 میلیون اوسیدونکو څلرمه برخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره له دې خاره وتلي دي. ملګرو ملتونو بیا ویلي دي چې د 13 اگست میاشتې له نیمایي څخه د سپتمبر تر نیمایي پورې له 100 ډیر خلک له غزې خاره وتلي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته ورزو د کډوالو ستونزې را اخلو. البته تر ډیره هغه کډوال چې په پاکستان کې ډیره دي. جرمني هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسی لري او له پاکستان څخه افغانستان ته تازه ریپورت شوی بیرته هغه هیواته ستانه کړي. جرمني ورسپانو ویلي چې پرون د جمعه په دې اړه پاکستان کې له چارواکو سره خبرې پیل شوې دي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالو دوسی لري او افغانستان ته ډیپورت شوی او یا هم په پاکستان کې دي هغه هیواته د لیک تمل لري او وایي چې هله دا چې دغه خبرې مثبت پایلې ورکړي. وړاندې تر دې داسې راپور نه خبر شول چې جرمني ته د تک په تمه شاوخوا 4.5 سوه یا شاوخوا 4 سوه افغان کډوال پاکستان کې نیول شوی او له دې ډلې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت شوی هم دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
جرمنی ته د تک کیس لري وای په پاکستان کې د 2 کلونو انتظار وروسته شاوخوا 1 میاشت وړاندې ل خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ ده. دی وای موږ په دې ته پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورت کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېر ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنده کې افغان مرمن حدیثه هم ویل 13 کلونو رئیس جرمني ته د تک په تمه خپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په نسرګن وضعیت کې ژوند کوي.
ته سوال شد ما هم ته د انتظار
موږ له 13 کلونو رئیس جرمني ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمني ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیان منلې، دوه ځلې مو روغتیاي معاینات او بایومټریک هم سوي، خو اوس وضعیت نسرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایي پلورلې ده، هلته هیڅ نه لري. کومک بیرته افغانستان ته وشړل سو، هلته به ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه زر موږ ته ویزه راکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12مه راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. پر راپور کې راغلي چې د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو بیان ویلي د تیر اګست له نیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تګ قضیه درلودي او د پولیسو لوري بندیان شوي وو د دوی په هڅو خوشي شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسیه لري په انفرادي ډول څېړل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنی چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو لمخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار بسې چې جرمني ته ولیک ډول شو. د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لالارې د دوی حقونه خوندې کړي. د جرمني ډي پی ای خبري ایجنسی نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې جرمنی د ژمنې پاړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناهغښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمیر جرمنی رسنۍ نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال پاړه د جرمنی د حکومت د پریکړې راپورونه خبره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار د ورستیو شمیرو لمخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 5,450,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو دغه خبری مجله هم د پای شیبو ته نږدې شوې. د سر موضوع دا و چې یو لوړپوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی دی. په دغه پلاوی کې د زندانیانو یا هم د برمته شوو کسانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی او د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد شامل دي. دغه امریکایي چارواکو نن شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د غرض د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلي ویب سایټ کې په تفصیلي بڼه دغه راپور موندلی شي. اوس هم ورزو روسي راپور ته حق دا چې په کونړ کې زلزلې هغه کسان ډیر زیانمن کړي چې تازه له پاکستانه ستانه شوي وو. زموږ همکار سنا کاکړ له دې کسانو سره خبرې کړي.
د افغانستان په ختیځ کې د اګست 12 نیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانی واستوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوي هم اغیزمن کړي. یو شمېر دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې بې کوره شوي او هر څه له لاسه ورکړي دي. د کونړ د څوکې ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی رحمت جان وایي شاوخوا لس ورځې مخکې له دې چې زلزله وشي په پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته تش لاس خپل هیواد ته راستون شوی و.
دلته چې زمونږ کوم کورونه او کومې ودانۍ بیا هغه انتهایی زیاتې زړې وي او هغه بیا د بده مرغه په زلزله کې راوغورځېدلې او دې وخت کې چې د سرپنام نشته او حالات هم داسې دي چې د صفر نه ژوند لږ صفر نه وه او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو ځکه چې کوم هغه سرپنا وه هغه هم له منځه لاړله او مالي ستونزې هم دي، تعلیمي مشکلات هم دي، اقتصادي وضع هم ډېره کمزورې ده.
عبدالغني بل زلزله ځپلی چې نږدې 3 میاشتې مخکې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستون شوی او دا هم د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې دی راو ازادي رادیو ته وویل
زمون ټول زنانه او ماشومانان په ډیرو کې پراته دي او ترپاله واره دي هغه کې پراته یې منګه کوم ټول خراب دي ورنه تلی دي منګ بار ناسي شپه ورځ بار ناسي بس باران کې باران شي باد شي بس دلته ډیره کې ناسي ادا سخت سخت او ورځ تیر نه خیمشته نه یو ترپاله مال هغه کله وښ کیږي
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیارم د سپتمبر په 12مه په خپل تاسو راپور کې ویلي چې د زلزلې له پاکستان د روسیو ډیرې یو ستنوشویو پر ژوند کې دی اغیز کړي او بشري اړتیا وی ډیری کړي دي د غشان د کډوالو نړیوال سازمان یا ایو ایم هم ویلي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړي دي هلته چې د نورو خلکو ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستنوشویو له 300 ډیر کسان له دې مخکې هم په ډیر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه د اگست 1 د شپې نه وخته د ریختر په کچه شپږ درجې سختې زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار لغمان او نورستان ډیر په کونړ کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه واړول د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې تر 2200 ډیر کسان مړه نږدې 4000 تنه ټپیان کړل او شاوخوا 2000 کورونه یې هم وران کړي دي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
دلوې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونی کې هیلې مې منې درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړ به یا سوخ په موتور دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شی بوره سره بلتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي درنو زکونکو نن مو موضوع د سلجوقیانو په حق لده دا چې د سلجوقیانو حکومت سره ول رامنځته کیږي په دغه حکومت کې کوم کسان وخت رسیږي او وروسته به دغه دولت سره ول لمینځ دي او د مات سره مخ کیږي د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو نو راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم یعنی آرال بهیره همدارنګه د سری دریا سیمې ته کړي وکړي دوی د دغه کورنۍ لوی نقه چې وو هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېدی چې د دې د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي او د همدغه قاق یا تقاق زوی چې سلجوق نومیدی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو توغریل بیگ به د دې کورنۍ یا د غلری بنسرګر ګڼل کیږي یعنی د دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا د دغه حکومت بنسر د توغریل بیگ په واسطه ایشودل سوی دی او د بیا 1455 میلادي کال پورې واکمنی کوي د شپږوشتو کلونو واکمنی څخه ورسته بیا د مرکیږي او د دمړنی سره سم بیا ورسته د وراره الپرسلان وخت رسیږي الپرسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکي د دې وزیر په زیرکتوب سره د په هڅه او کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو ش کورنی ثبات څخه برخمن کیږي یعنی د همدغه وزیر په هڅو سره د په کوششونو سره د سلجوقي نظام کې کورنۍ ثبات رامنځته کیږي او په بهرنۍ برخه کې بیا په 1416 کال کې دوان او ارزروم د بهیرې په منځ کې د ملازر په جګړه کې رومیانو ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانوس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دغه څخه ترلاسه کوي چې همدغه ارپلسران بیا په 1415 قمري کال کې یا په یو زرو میلادي کال کې د خوارزم په لاره کې دی وژل کیږي چې بیا د څخه ورسته د هغه زوی ملک شاه سلجوقي د خواجه نظام الملک په کومک سره یا د هغه په کوششونو سره واکته رسیږي چې دی بیا نه یوازې په کورنۍ ګډوډي باندې برلاسه کیږي یعنی هغه کورنۍ ګډوډي چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي هغه ګډوډي لمینځ وړي او نه یوازې چې دغه کار کوي د سلجوقي دولت رواک لاندې سیمه یې هم د ختیځ لور ته تر چینه پورې او د لویدیځ خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول تر سمندر پورې ورسول یعنی سربېره لدې چې د کورنی نظام سره منظمې وي هغه کورنی ګډوډي د مینځ وړي د دې ترڅنګ د سلجوقي دولت واک تر د ختیځ په خوا کې تر چینه پورې او همدارنګه د لویدیځ په طرف کې بیا د مدیترانې تر سمندر پورې رسوي یعنی د سلجوقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنۍ د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي، چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنۍ ته ورسیږي د همدغه واکمنۍ د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د بل سره جګړې کوي، چې په دغه مهال باندې ځینې جګړې شروع کیږي او د دغه جګړې بیا د دې لامل سو چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل شي، یعنی ټول هغه سیمې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګه د سرپرست چې هغه ته به دغه سرپرست ته به اتابک ویل کېده دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده، یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو چې همغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده. اتبکان یا همدغه سربرستان هم بیا څه وخت وروسته دی غوښته چې خپلواکي لاسته راوړي، د خپلواکي خوبونه به لیدل غوښتل، یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي، یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کی چې بیا د خپلواکي خوبونه لیدل او همدارنګه د ایران په آذربایجان او لرستان کې خپلواک لړۍ رامنځته کړه چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ ختیځ سیمه افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلي او همدارنګه د بیا یو ډیر د ډیر اخوډو څخه وروسته بیا مروخ په پلازمین شته کې، یعنی کله چې دغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راوړل ځینې ستونزې سره مخامخ کیږي د ډیرو سختو حالاتو څخه وروسته بیا د مروه سیمه خپل مرکز یا خپل پلازمین شته کې. راځو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته، دا چې دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد څه ډول وو او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي وي یا کوم ستونزې په دغه مهال کې په دغه دوه برخو کې شتون درلودې. د محمود غزنوي فتوحات په ځانګړي توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمنۍ هم غزنویانو ته ورکړل، ځکه دغه یرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل او زیاتره غنیمتونه د دې په برخه سول چې د دې شتمنو وسیلو د شتمنۍ په وسیله سره دوی د غزنی شار آباد کې د غزنی شار ودان کې د غزنی په شار کې ډېر جماعتونه زیاتره کتابونه او همدارنګه مانی جوړ کړلې، د کتابتونونه هم جوړ کړل، د غزنی جماعت د دبدبه په حق له بيد سره ویل کیږي چې هغه د بغداد جماعت سره برابر وي، یعنی د غزنی په شار کې کوم جماعت جوړ شوی وو هغه د دبدبه د هغه شهرت د بغداد جماعت سره برابر وو. د غزنویانو په وخت کې د ماڼیو جوړول هم رواج درلود او دا سویل کېده چې سلطان محمد غزنوی یوازې د 5 میلیون درهم په پای باندې یو ماڼی جوړ کړل، یعنی هغه مهال دغه کوم مبلغ چې وو په دغه مبلغ باندې د ماڼی جوړول یو ډیر غټ کار وو چې سلطان محمد غزنوی یوازې په دغه 5 میلیون درهم باندې یو ماڼی جوړ کړل چې د ودانی او جوړولو کارونه څلور کاله دوام وکړي، یعنی د څلورو کلونو په ترڅ کې د دغه د 5 میلیون درهم په قیمت سره یو ماڼۍ جوړ کړل. د پلونو جوړول په برخه کې هم د پام وړ کارونه تر سره سول، د سلطان محمد غزنوی د خواسخه د جیهون رود پر سر باندې د جنزیرونو د نشلولو یا د پیوسته کولو په واسطه په 415 قبري کال کې د زرقه پل جوړ سو چې د غزنویانو د دورې د غوړه نوښتنه څخه ګڼل کیږي او دا ښکاره کوي چې غزنویان په دغه محل کې ځینی نوښتونه درلوده یا دا سویل سو چې غوړه نوښتنه درلوده. زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی دورې په پرتله ډېر توپیرونه تر سترګو کیږي، یعنی په دغه محل کې توپیرونه ډېر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته شول، مګر د غزنویانو د خوا څخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپل واکمنۍ لاندې کول او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوي دولت د عوایدو کچه لوړ کړل او دغه عواید په کال کې تقریبا 3 میلیون درهم ته رسیدل. د فرهنګي پلوه هم د غزنی شهر پرمختګ د علومو د غوړېدو او همدارنګه د دودي دو عامل وګرځي چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی شهر دارالعلوم حکم ترلاسه کړ او داسې ویل کیږي چې د پوهانو سربېره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا د په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی شهر په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د ترڅنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډیر پرمختیا وکړه او ډیر پرمختګ یې وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د ځمکې پوهنې د عقایدو په برخه کې نامتو پوهان ابو ریحان البیرونی، ریاضی پو ابو الحسن علی بن احمد نسوی، همدارنګه ابو القاسم حسن انصری، ابو النجم احمد منوچهری، او د دې ترڅنګ عبدالعزیز اسجدی مروزی، ابو القاسم فردوسی او سلجقیان هم سره لدی چې د فرهنګ او تمدن څخه بیرته پاتې وو او تر اوسه یې خپل قبیلوي خویونه نه و هیر کړي. دوی هم د سیمه ییزو وزیرانو او پوه شخصیتونو څخه غوښتنه وکړه تر څو د حکومتداري په برخه کې د هغو سره مکه کې چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ و هم هغه زیانونه څخه یا د دغه زیانونو کچه راکشته کې او قبیلوي نظام د دغه ډول توانونه او زیانونه څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو دخوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. یعنی په دغه دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو خلکو د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسان چې هغوی په حکومت کې و د دغو کسانو لخوا څخه دغه کرنیز ځمکې هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودې، یعنی د دوی سره نږدې اړیکې درلودې. مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلود او هغه یو څه د چټي طبقې خلک و، دغه کسان ته به کرنیز ځمکې نه ورکول کېده. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او تاوان ورته ورسېدې، ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکې د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جماعتونو او همدارنګه قبرونو بیا رغونه د ځنګړي مذهبي ارزښت درلودونکو، یعنی په دغه دوره کې جماعتونو او قبرونو چې جوړیدل هغه یو خاص ځنګړي مذهبي ارزښت درلودي. د دې ترڅنګ د شوونی او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړه شوه او دغه مدرسه رامنځته شوه. د دوی د آبادی د ډلې څخه د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، د بلخ په دولت آباد کې یو منار، او د دې ترڅنګ په بلخ کې د بابا حتم زیارت هم یادولای شو. یعنی په دغه دوره کې د ځینې آبادی دي یا ځینې ودانۍ چې دوی جوړې کړلې همدغه ودانۍ دي چې په جوزجان کې د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت و، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړی، او په بلخ کې د بابا حتم زیارتونه هغه ودانۍ دي چې په همدغه دوره کې جوړې شوې دي. د نورو فرهنګي بدلونونو د دې څخه بیا د ترکیه اداري اصلاحاتو دودېدل، لکه د کولاګانو سرمشر باسقاق د مالیه اخیستلو مامور او همدارنګه د مختلفو ورزشمنو جامو دودیدل او رواجیدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود سو. د دې ترڅنګ سلجوقیان د دری او فارسی ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمیرل کیږي، یعنی د دری او فارسی په ژبه کې ډیر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه کړي دي. نو ځکه نوموړي ژبه د دوی په وسیله عراق، آذربایجان، کوچنی آسیا یا زموږ استاسي اوسنۍ ترکیه ته ورسېدله. یعنی دا هغه لوی خدمت و چې د دری ژبې او همدارنګه د فارسی په ژبه کې کړی دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډیر جدي خدمت و، دا چې دوی دغه ژبه عراق او آذربایجان د دې ترڅنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې ترڅنګ د سلجوقي دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو ځینې مشهوري او علمي څیرې په دغه دوره کې حکیم مجدو چې هغه په سنای غزنوي باندې مشهور و، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي او ترڅنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیژه مهستي و چې دا د دغه دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو څخه و. د دې ترڅنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم و، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډیر مشهوره او فرهنګي څیرې همدغه څیرې و یا همدغه شخصیتونه و چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي و. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ استاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې د سلجوقیانو د دورې په هکله معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپله څوک و، څه ډول واک ته ورسېدل، او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته ورسېدل، وروسته دغه سلجوقي حکومت د کومو کسانو لخوا څه ډول له منځه ولاړې، او د دې ترڅنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي وو او هو د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه ترسره سوي وو او سره د دغه خدمتونو په کومو برخه کې دوی شاته پاتې وو او کومې برخه د دوی زیانمنې سوي وو. د دغه موضوعاتو اړوند موږ نننې لوستو پر همدغه موضوعاتو باندې ولاړ وو او دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لسته راوړل. په دې هیله چې تاسو به د پام وړ ګرځېدلې وي او څه په مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. ترتلونکي درس پورې هڅه وکړئ چې همدغه لوست په پوره او صحیح شکل سره زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیلمی منه درنو سکون کو هیله د چروغا جوړ وایست او وخت مو هم تر دې محل په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاستویم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خنې شي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان د ونډې په حق لده د چ امان الله خان سره ول د هیواد خپلواکۍ تر لاسه کوي. د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 28 تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش په ښکار کې وو جلسو او د وجلو پر دویمه ورځ باندې اورور نصر الله خان په جلال آباد او زی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړي چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول. یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې. څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینا او د هغو حمایت او د امان الله خان سره نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا څخه لاس اخلي او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد خپلواکي په اړه خپل مخې خپل تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي داسې ورتوي چې د افغانستان موزم ملت د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم او اوس می د الله جل جلاله په توکل او د هغه پرسی باندې د منګول لګول د کابل دغه د امانت دروند بار پر خپل اوجې باندې اخیستلی. کله چې معلوم ملت د شهید تاج ازوا پر سر باندې کې شو دي نو ما داشمنه وکړه چې باید د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نورو خپلواک هیوادونو په څیر هم د نن په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواک هیواد وي. د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي. خلک باید یوازې د قانون منونکي وي او بس. بیکاره او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منه دي. زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولای سي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي. اګرانه ملت او تمیز لرونکي قومه د خپل دین دولت او ملت په ساتنه کې د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسي. زه د الله جل جلاله څخه ستاسي د سخصتاسي اهل اسلام او د ټول انسانانو لپاره خیر او نیکمرغي غواړم. د هغه څه و چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و دولت د پوځیانو د آرامي او ارتیاو د پرکول لپاره د خپلواکي ساتونکو او ډیره پاملرنه ورته وسو. همدغه و چې د افغانستان شپته زره کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوې دولت څخه بلاتړ وکي او کله چې امان الله خان د خپلواکي د کټول لپاره د جهاد اعلان کوي د هیواد مختلفې طبقې سره یو ځای کیږي او د 1919 میلادي کال د اپریل په 12 د اپریل په 12 تاریخ باندې د خپلواکي اعلان کوي. امان الله خان به انګلیسانو ته د خپلواکي خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت دې ته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر سي او د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې وپیژني. نو په جواب کې یوازې د پلار د مړی تسلیت ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکي هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکي په رسمیت وپیژندل یا ونه پیژندل. د خپلواکي هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي. یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړی تسلیت هغه ته ورکوي او امان الله خان د لپاره چې د افغانستان د خپلواکي د رسمیت پیژندلو موضوع عملی کې او د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني. افغاني پوځیان د
برتانوي هند سرحدونه مختلفو برخو ته استوي او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لپاره هم د افغان او انګلیس دریمه جګړه شروع کیږي. د افغاني قواو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې یعنی خیبر پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اگست په 13 په 1999 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو دا بهتره وګڼله چې د افغانستان دولت خپل د افغانستان دولت سره خپل اړیکې شیکړي او د خبرو اترو لپاره سره دغه موضوعات حل کړي، چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي. د برتانیې د هیئت د رئیس سره سرګرانګ سره په کانفرنس کې هلته ویني او د څو ورځو وروسته یا د څو غونډو وروسته په پای کې د دواړو دولتونو د خواسخه د سولې پنځه ماده یې مایده لاسلیک کیږي. یعنی یو داسې مایده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې پنځه ماده پکې کیږي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروزی او د سولې د تړون انګلیسیانو په ګټه باندې تمامیږي او د افغانستان په زیان باندې دغه راولپنډي د سولې مذاکرات د افغانستان په توان باندې زیانیا توان باندې لاسلیک کیږي. ورپسې بل مذاکره د منصوري مذاکره ده د راولپنډي د سولې کانفرنس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په توان یا زیان باندې امضا سو. د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مایده غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مایده لاسلیک شي او په پای کې بیا په 1960 میلادي کال کې د مارچ په 9مه انګلیسي دولت د امیر څخه غوښتنه کوي چې یو غنی هیئت منصوري ته واستوي. افغانی هیئت هم د محمود طرزی پر ریاست سره یا د په مشرۍ سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د برتانیې د استاذ سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا 3 میاشتې دوام کوي. کومه پایله نه ورکوي او افغانی هیئت هم د ډیرو اوږدو مذاکراتو د ډیرو ستړي کوونکو مذاکراتو څخه وروسته یعنی 3 میاشتې وروسته بیا د کابل تر ځای پرته لدی چې کوم قرارداد امضا کیږي پرته لدی چې یو پایله ته ورسیږي. ماهیده هم د کابل ماهیده د نوبر پر 28 نیټه په 1901 کال کې لاسلیک شو چې برتانوي هند سره زی د بس په مشرۍ سره کابل ته راځي او خپل خبرې د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر محمد طرزی سره شروع کوي. خبرې هم تقریبا یو لس میاشتې وجدي کیږي او څنګه چې د دواړو خواو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي یعنی دواړه طرفونه دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودي نو نږدې و چې یو لس میاشتې وجدي خبرې قطسی او په پای کې د کابل ماهیده د نوبر په 28 نیټه په 1908 میلادي کال کې د ماهیده لاسلیک شو او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت سره وپیژندل او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو پاستول سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه. په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړیدل او ترڅنګ په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسي په استعمالي موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډېر ژر خپل اثرات درلود. دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت و پیژندل سو نو د افغانستان د انګلیسیانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې دغه اثرات ډېر ژر معلوم سو. اروپسې راځو د هیواد خپلواکۍ درې ګونې مورچلونه ته موږ ویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي. د انګلیسانو سره د خپلواکۍ د جګړې لپاره آمادګی نیول کېده او پر دښمن باندې د بریدونو لپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده شول. د هیواد څخه د دفاع ختیځ سویل او سویل ویدیز مورچلونه جوړ شول او د همدغه مورچلونو د لاښونې لپاره دولت وګمارل. اول د ختیځ مورچل وو چې دغه مورچل کې جګړه د می په میاشته د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په یوه ناڅاپه حمله سره شروع شو او دغه برید د هیواد په ختیځ کې د بیری او یو د ویری او فضا جوړ کړل. افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او دوی ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکره په منځ کې په دیوي ونی په جګړې په ترڅ کې انګلیسي پوځیان د ننګرهار څنډو ته تر پېښور پورې داسې دی شاکړل چې بیا دوی د راګرځیدلو توان پدې کې نو یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډیر ځواکمن او ډیر فعال او ډیر تیز و یعنی په ډیر تیزی سره دی وکولای شي په وافته کې د انګلیسي پوځیان د ننګرهار د سندو څخه تر پېښور پورې شاته کې یا توشای بوزي چې بیا د دغه انګلیسي پوځیانو په منځ کې داسې توانه و چې دوی د بیرته رامخته سي او جګړه دې وکړي. د سویل ختیس مورچل هم د اماني دولت د پریکړې سره سم سپه سالار محمد نادر خان د خپلو منظمو ځواکونو سره د اپریل پر 14 نیټه باندې دلته جګړه پیل سوچ په ګردیز کې دا طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای سول، یعنی په خپل خوښ سره دوی دغه ځواکونو سره یو ځای سول، او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې سو. د مې د میاشتې په 14 نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان خپلواکي اخیستلو ناره وهل سو، او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې پرله پسې ډول سره ماتې ورکوي چې انګریزان یو په بل سیخ بل عسکری کوټونه د لاس اور کوي، او د پور شاکیږي افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمه پورې د انګریزانو ټولی ټاین تر لاسه کوي، او هغه هر ارخیزه برید چې د مې د میاشتې په 16 تاریخ باندې تر سره سو. نور نو په دشمن کې داسې اتوان پات نه سو چې نور دې جګړه وکړي، دی نه هیلی سو. نو ځکه د جون د میاشتې په 3 نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه. ورپسې په سویلی مورچل کې یا د سویلی مورچل کې د هیواد خپلواکي چارې په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشر سره مختبیول کېده. د سویل حوزې د مختلفو سیمو اوسیدونکو د تیاری په حال کې و چې د مرکزي امر ته د سترګې په لاره و چې د مرکز دخوا پر دې باندې امر وسی او د خپل جګړه شروع کړي. اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وتلو پر مهال باندې د ګوتو په شمار باندې فقط سو کسان د دې سره ملګری و، مګر کله چې د ورداک میدان او غزنی سیمو ته رسیږي نو دلته زرګونه کسان د دې سره یو ځای کیږي، او کله چې اعتماد الدوله د کندهار څخه کندهار ته رسیږي نو په زرګونه نور د طلبه خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یو ځای کیږي چې دغه لشکر شمیر لسکونو زرو ته رسیږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او آمادګۍ لا مکمل سوی نه و چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمېر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي، او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسیږي. د دې خبر په خبرېدو سره د کندهار اوسیدونکو هم پر هغو باندې، یعنی پر انګریزانو باندې، د دوی برید یا د دوی حمله ډیره چټکه کیږي، ډیره ګړندې کیږي، چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نور کوي، یعنی دته د نه پاتې کیږي چې د ځواکونو ترتیب او منظم کی، ځکه دغه شهادت څخه ورسته، یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسیدونکو پر انګریزانو باندې ډیر په چټکی سره حمله کوي، او بل ځل د مې د میاشتې په 16 نیټه د انګریزانو په لشکر باندې دوی حمله کوي. مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري د غشرنګ ته ځانونه ټینګړي، خپل پښې د دغه عسکري کوټو څخه سپکې کړي و، یعنی دوی تشتیدلی و، او افغاني ځواکونه د انګریزانو په خاص انګرونه یو بل پسې، یعنی په بل پسې ډول سره دغه څنګهونه خپل کړه او تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د کویټې ترشارې سیمې د دشمن څخه پاکې کړلې، یعنی د کویټې ترشارې پرې دغه سیمې د افغانانو لاس ته ورغلې، او کله چې افغانان د کوټ شارت ورسېدل نو د جون د میاشتې پر 3 نیټه انګلیزانو اماني دولت د اوربند غوښتنه وکړه، د اماني دولت څخه او د دولتونو ترمنځ اوربند وسو چې ورسره سم د انګلیزانو د خواص څخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماټیک چریان شروع سو، او د وغوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي، انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دی پوښا کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس، موږ او تاسو د افغانستان په خپلواکي کې د امان الله خان د ونډې په حق لوویل چې امان الله خان څه رول لوبوي په دغه جګړه کې، او څه ډول زموږ افغانان د انګلیسانو څخه خپلواکي اخلي، دوی څه ډول کوم سرشندنی او کوم قرباني دی ورکوي چې په پایله کې انګلیزانو ته ماته ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي، او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې چې د پاموړ به موږ ګرځېدلې وي، او تر دغه ورستي شي پر سره مل پاتې سوی اوسې درس به مو د درس څخه به موږ ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو. تراتلن کې درس پوری چې بیا هم د بلې تاریخي او نوي پزر پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.